السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او هغه دا چې د اوربند ټینګښت په مسلې به تمرکز وشي دا مو مهمه مسله ده په غزنی کې خلکو په دې اعتراض لار تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو له موټرو نه خلک کته کړي او ویل کیږي چې په دریو ښځو باندې جنسي تیری هم شوی دی په دغو موضوعګانو راپورونه لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې علي شوراوي په بین الافغاني مذاکرو کې به پر دایمي اوربند خبرې وسي د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید د ملي مصالحې علي شوراوي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل سوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو اول پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري د ملي مصالحې علي شوراویان فریدون خودزن ازادي راډیو ته وویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه خبره کوو زمونږ ته وداده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده
حکومت ویلی د بین افغانی مذاکرو د پایل لپاره د حکومت اټاکل سوی حیات پورا چمتواله لري تفصیل وروسته د افغانستان د پیژندل سوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ازادي راډیو ته ویل شغلی لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایی مقام خپل کړی وو
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 مریض کال د تلې پر 21مه د پکتیکا په مرکز شرنه کې زیږیدلې و هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې ټپي سو چې د اختر په اول ورځ یې د همدغو ټپونو له کبله د جرمني هیواد په یو روغتون کې ساور کړه د افغانستان روغتیا وزارت د ګوزن یو پولیو ضد واکسین د بیا پیلولو خبر ورکړ په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې و روغتیا وزارت د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشی ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې ده دغه کمپاین د وژي اسمبلی له درېمې پیل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په اعلامیه کې بیا ویلي چې دغه کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 180,000 ماشومان واکسین سي د یونیسف د شمیرو له مخې روان د کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي څلور دیش نوي مثبت پیښه ثبت شوې دي په لوګر او کندوز ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي د کندوز پولیس وایي د طالبانو یو سر ګروپ سیف الرحمن له خپلو نهو ملګرو سره د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوی د کندوز امنیه قمانداني وایي هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال غوښتل دغه بشکی ماین پرون د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ځای پر ځای کړي بل خو دوه وسلوال طالبان پرون د لوګر په مرکز پل عالم کې وژل سوي چې غوښتل یې څو ماینونه بلې سیمې ته انتقال کړي د لوګر د امنیه قمانداني وایي شاپور احمد زین نازد دی رادیو ته ویل
دوه تنه طالب راهګر چې ماینونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماین ښکار شو لامل یې دواړه وژل شوي لمین د تللي
د دغو دوو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي گن نور بما غاندي او یا کرکر سره کوي خو تاسو پويګي خدای د سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی دی د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوی ده د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په وړاندې د عمده سیالۍ په توګه راڅرګنده سوه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به د سلووینیا، اتریش او پولینډ په سفر ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژي له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگټن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی دی. پوتین وویل چې په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي، خو لږ تر لږه څلور واکسینونه په انسانانو د ازموینو په دریمه مرحله کې دي. دا په اصل کې د چنن په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 60 میلیونه واوښت.
خبرنامو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې په دې موضوع راپور درته خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډېر تمرکز د اوربان په ټینګښت ده. د دې شورا ویاند فریدون خوزون:
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربان اعلان وي، په دې اړه به خبره کوو.
په دغه پروګرام کې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره هم غږېدلی یو د سولې په مورد باندې. دا هم اوري چې په غزنی کې نن د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لار په دې اعتراض خلکو تړلې وه چې بیګا وسلوالو غلو د یو موټر سورلی ښکته کړي، هغوی لوټلي دي او همدارنګه یې په دریو ښځو باندې جنسي تیری کړی دی. د پیخې یو شاهد او معترض ازادي راډیو ته وایي:
مشل دې مفصانه درور دې شکولې دې غلاوې کړې دې د هغوی څخه دې یو موټر کې یو څو زنانې نه ته دې خوي راځته کړې دې دغه په کوټه وا دې پوکې دې مول دې چرې کړې دې.
په هلمند کې به د کیلې د کر او باغونو په اړه هم تاسو ته یو راپور ولرو د پروګرام په دویمه برخه کې، او همدارنګه به د ګوړې اچار او کور کلي راډیوي پروګرامونه خپاره کړو. رازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د دې شورا له قوله د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کړنې ته به هم ژر اعلان شي. طالبان بیا وایي د 1400 زندانیانو له آزادۍ وروسته د افغانستان د سولې په اړه بل ګام د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
خکاری چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل پر وړاندې بل هیڅ کوم خنډ نه دی پاتې. د دې وړاندې طالبانو د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې اصلي ستونزه د 1400 بندیانو خلاصون خودلی و. خو ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې وروسته د دې زندانیانو د ازادۍ فرمان پرون لاسلیک کړ. تر اوسه د دې 1400 طالب بندیانو د خلاصون د فرمان جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو اوس د مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه به ژر اعلان شي او همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني رسمي مذاکراتو اجنډا به تلپاتې اوربند وي. د دې شورا وایاند فریدون خوزون:
اجنډا ته انشې ده، مخکې له مخکې نه د مذاکراتو ځای ټاکل شوی دی، توافق شوی دی. په لومړنۍ بحث کې به موږ لومړنۍ اجنډا د افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو.
د ښاغلي خوزون په خبره د سولې د روان ټول بهیر مشري به د ملي مصالحې شورا پر غاړه وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بشپړ تیاری لري. د دې وزارت وایاندی ناجی انوری د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر تدارکاتي او اداري چاري بشپړی شوې دي.
دروندې نزدیک
په لاندو ورځو کې د دواړو لوريو له خوا پر نیټې له هوکړې وروسته خبرې پیلېږي. د افغانستان دولت لومړنی اجنډا تلپاتې اوربند دی. د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو د ساتنې په اړه بحثونه به د مصالحې عالی شورا او د افغانستان د دولت په رهبرۍ مشخص شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایان دوی په دې پړاو خبرو کې د افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی وشتنه دي او مشتي بيد ملي امنیت په خوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي د 300 طالب بندانو د هویت نه مشخصېدل د افغانستان د سولې په خبرو کې د ابهام څرګندوي کوي. د سیاسي مسایلو شنون کې عمر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا زندانیان د جرایم درنی دوسیه لري او د هویت ښکارا کول به یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو منفي اغیز وکړي. د هم د مورد هویت دی وای د 300 زندانیانو د هویت پټ ساتل د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمیر پیچلو بحثونو ښکارندوی دی. توی نه یوازې داسې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په درنو جرمونو تورن دي، بلکې زماله اند چې د بهرنیو اتباعو په تورور کې هم لاس درلود. د خغلی شریفي په خبره کې طالبان د دې کسانو د ازادۍ په بدل کې اوربند ومني د خلاصون بحث به د جبران وړ. طالبانو هم ویلي د دې ډلې د ټولو 1500 زندانیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ دننه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او دا چې ډیر تمرکز به د اوربند په ټینګښت باندې وي. د همدې موضوع په ارتباط مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یا کپس له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي اعظمي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې څنګه ټول یو نظر مطرح کړي، په طالبانو څنګه باور کېږي او په کوم حالت کې به بریا د دواړو په برخه وي. ښه ده چې د ښاغلي اعظمي ځوابونه واورو.
چیر بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دا کاش خنډ بیت پر خپل ځای باندې راځي چې هغه تاسو دا اوربان دی بیت به د جنگ د خنډ کچره کړه کیږي په کله طالبان باندې تاسو دا جنگ نه کوي په تاسو دا کی او شلسته د خنډ جاری ساتل کیږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو اورسته یو کلی او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې ځکه کوم دا ډېر وخت وي چې اوس باس پر دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع شول بیا وروسته په بحث پر کې چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت سخت غواړي هغه شاید زما معلومات به هم دا دي چې یو نوې لیست طالبان د زندانیانو کې چې تعداد به هم تر لږ درو پوری دی. دا سټپ بای سټپ قدم قدم باندې به دا مسائل دغه مطرحیږي. یعنی طالبان سردواره کلی سرتاسری افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به عملي جنبه منسی درلودلی چون امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدواره یم هغه دا دی چې خشونت کچه به
زیات اندازه راکمیږي. خغل اعظمی د طالبانو پلیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنگیالي شته، القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنگیالیو حضور وي د دوی پلیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې خارجي جنگیالي او تخریب طالبان په خلک کې وته کې، بلکې طالبان هم خپل دې کې تشویش لري چې آیا دی وکولای شي دا افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او دې مخاوني شي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نشي ورکولای په اوس وخت. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک یو کولای شي چې هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سختریزې دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و که چېرې دا ایجاد شي چې کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي او وبه کولی شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم گیم چې کوم دی چې مثلا کوم مملکې بیا افغان دولت په طالبانو واچوي دا بل مهم دی. او په عین وخت کې به زه فکر کوم طالبانو غوښتنه بیا دا وي چې افغان دولت خپل ځانیا مالیات
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې پیچلې مخ په نور پیچلتیا باندې روان دي، او کچېری طالبان د خارجي جنگیالیو ستونزه او نگرانی جدی ونیسی، نه تنها جدی ونیسی بلکه عمل داسې یو عملي اقدامات ونکړي، دغه حالات د طالبان د کنټرول نه وځي، بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش به داسې وي لکه د نن ورځې طالبان، نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځای ناستی اوسېږي، کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجی ڈلو سره کوي تلاقونه جوړ کړی دي بالخصوص پاکستانی ڈلو، نو په دې کې چې یو شی توصیه کوم هغه دا د طالبان خپل یو نو هغه چې دا ډېر ستونزمن کار وي په پالیسی کې خود مختاري د پاکستان نه جلاوالی، او هغه چې دوی فکر کوي د وطن په خیر دی او افغانان څه فکر کوي دا هغه عملي کول، او په پای کې داسې یو اصول ته پک چې پاکستان افغانان خپل ځان وویل لیدلای شي چې کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګام دی چې طالبان یې باید
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستيال ښاغلی حکمت الله اعظمي او د سولې د پروسې په اړه باندې خپل وروستی نظر له موږ سره شریک.
یو سولې یو خزي سوله د افغان خزو له نظره
بخریا ننګم د لغمان ولایت یو تن وسیدون کې چې شپږ بیس کاله عمر لرم او فعلاً د ښځو د حقوقو یا د ښځو چارو یا کړنو یو فعال اوسم، او سوله خو یوازې دا نه چې د نارینه ورته ډېر ضرورت لري، ښځې خویندې هم ورته ضرورت لري، نو سوله خو چې راغله واقعیت چې یو مثبت بدلون به د ښځو په ژوند کې، ځکه که هر درد ویني که یو نارینه دردیږي هغې تر څنګ یو ښځه هم دردیږي ورسره، ځکه یوه مور ده، یوه خور ده، یو مېرمن ده چې دوی هم د ژوند ډېر څه پکې د لاسه ورکړي په دې څو کاله جګړو کې، نو کله چې سوله راځي نو دوی به هم یو آرامه ژوند ورسره ولري، یو د آرام ساه به واخلي، که اولادونه لري اولادونه تشویش به ورسره نه وي، که خاوندان لري د هغوی د بیرون د خطراتو نه به خوندي احساس وکړي، که ماشومان مکتب ته لیږي اوس که هر دقیقه څوک یو ډاکټر ته ځي مکتب ته ځي، دوی مورګانې په کورونو کې تشویش ورسره دی چې آیا بېرته به کور ته روغ راځي که نه به راځي، که څه هم سوله راځي هغوی هم موږ هرکلی کوی شي د دې نظام یو برخه دې وګرځي، خو نه هغه حقونه چې اوس موږ ترلاسه کړي دي چې تر ټولو اساسي حق د تعلیم حق ده، دا موږ ته نه د لاسه ورکړو، د ښځې حقوق چې دي هغه هم اسلام موږ ته راکړي دي، اسلام موږ ته تشریح کړي دي، دغه ارزښتونه ډېر مهم دي چې باید د خطر سره په هیڅ صورت کې مخامخ نه شي.
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان نوموته لیکوال شاعر او سیاستوال اکادمیسن سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازي په مراسمو کې لیو شمیر چارواکو سربیره سیاسيونو او د هغه پلویانو برخه درلوده. ځینې سیاسيونو او فرهنګیان مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ یو نوموته څیره یادوي چې له قوله تشبه تر ډیره احساس شي. اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ د اسد یا په بخښنه سره اکادمیسن سلیمان لایق د افغانستان اکادمیسیان سلیمان لایق د اسد یزمری په لسمه په جرمنی کې د هغه ټپونو په خاطر ومر چې پروسه کالی په یو انتحاري برید کې اخیستی و. زموږ په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټور راتب نوري د ښاغلي لایق د جنازې مراسم تعقیب کړي، همدا شیبه له کابل را سره معلومات شریکوي، مهرباني.
ډېره مننه. د راپور له شعر سره شروع کوم چې وایي بل ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې، ټک جام به یتیم سي، لب شکرې به سي پاتې. د دې بد خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه جنازه پرون له جرمني کابل ته راوړل شو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. خپل ما جنازه کې له سیاسيونو سربېره د هغه ډیرو مینوالو هم ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلاند سیاسي او فرهنګي ستوري وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر وایي مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام حاصل کړی وو.
اکادمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس، او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 18 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شړنې په امنی خیلو کلی کې وزیږید. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا کله چې د دې ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر سو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ، شاعري وکړه او لیکوال پاتې سو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو، چې د اختر پر لومړۍ ورځ د همدغه ټپونو له امله د جرمني هیواد پرختون کې سا ورکړه.
ډیره مننه کوم راتب نوري او له کابل له موږ سره د اکادمیسان سلیمان لایق د جنازې د مراسمو په اړه باندې ورستي معلومات شریک کړل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتم ورزو اورزګان ته، په اورزګان کې خلک وایي د دوه یا درې خزو ودول اوس په یو دود ګرځیدلی، سره له دې چې دغه کار زینې ټولنیز ستونزې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور جوړ کړی او د یو داسې خزي په غږ پیلېږي چې خاوندې درې نورې خزي هم کړي او دا د ژوند د سختۍ په اړه وایي.
دا درې می سره واستادې بلاریا یا لنې را پریښه ولا بچان یې را پریښه ول وهل وتکول
دا ځکه د 15 د شکلني ګل سکې دي. دا د اورزګان ولایت د دهراو تول سوالي وسیدونکې ده. سړی ور باندې دوی نور شزي هم کړي. ګل سکې ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دوی نور شزي هم وکړي چې د دې په ژوند کې هیڅ ستونزه نه و، او دې د ګارد ژوند د خوشاله ساتلو لپاره خپل ټول هلې ځلې کولې. ګلسیکا وایي سړی د دوهم واده څخه تریوي میاشتې تیرېدو وروسته له 15 کلونو راهیسې دا له خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې، چې اوس یې نه پوښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلایه دغه دې سړی مې دوه دانې را باندې کړې دي، زما سره یې بد کوله وهلم ورته کولم، بیا بله را باندې وکړه، بله چې و بیا دا بلې سره دغه بد کوله، بیا درېمه وکړله، بد یې راسره کوله، وهلو یې ورته کولو، یې لاسونه یې رامت کړي دي، پښې یې رامتې کړي دي، کوڅه یې راکښلي دي. بله نو اوس یې زه دا یاله سره پرېښولم، دی د بلې سره وغورځېدلې، نو چا بله منو څنګه سي لا به په سامانه سي که به جینې ولاړه سي بره به څنګه سي، بیا یالونه زما د غاړې دي، زمنان مې کوچني کوچني دي.
ګلسیکا وایي سړی د ګیاو ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅوک هم نه لري. ګلسیکه د غراز زیاتوي چې سړی پر دوهمې شزي بل شزه هم وکړه، هغه هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې هم داسې ورته خراب کړ لکه د ګلسیکې. دا وایي سړی پر دوهمې شزي په داسې حال کې بل شزه وکړه چې په کور کې د یو وخت ډوډۍ هم نه درلودله، او ځکه یې ورته وپلورل او درېمه شزه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګلسیکې د سړی سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره موږ بریالي نه سو. هغه کسان چې ترې وزیات ودونه کوي سلامي یادوي، له همداسې یو کس سره مو خبرې کړي.
درته وایي چې روپۍ مې درلودلې، چې روپۍ نه واده څوک نه شي کولای چې د دوه مدریم کوي.
دا د 15 کلن بسم الله ژغ دی چې درې ودونه یې کړی دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته ویل چې درې ودونه یې ځکه کړی چې ډېرې پیسې یې درلودلې، او د ده په وینا چې په کور کې د مېرمنې سره هم کومه ستونزه نه درلودله.
چاته هم نه وایم چې کوزده مه کوم، زما انډیوالې پر ځان مې پرزوی، پر هغه مې پرزو روپۍ لري، نو بارا څه کوي ګور ته ولې یا روپۍ مې کتان یوې داولانه ډېر کم زیات دوه متره مو څلرم
پینځوس کلن بسم الله جان د غراز ازادي راډیو ته ویل ک پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي که څه هم بسم الله جان دا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلي کوي خو دا نه وایي چې آیا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه دوهم او درېم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې شي د نارینه وو د دوهم درېم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کیږي بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کیږي نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی په اورزګان ولایت کې یو دینی عالم مولوی حمدالله عبدالی وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسی کولی او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی
یک نصدر سلور و رواده سبب ده ضرورت ده انسان او پر شرط ده عدل ده انسان او پر شرط ده تشویه چه ده اریلی حق ببش پرور کهوی
دینی علی مولوی حمدالله عبدالی د غرازیاتوی هغه چا چې دویم او درېم واده کړی وي خو عدالت نسی ساتلی دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید واری کړي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
نن د غزنی نن په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د زینو خلکو لخوا تړل شوی و دوی اعتراض درلود چې بیګا وسلوالو غلو له موټر نه خلک کته کړی دي د دې ترڅنګ چې د هغوی پیسې او مالونه وړي دي په دریو ښځو باندې چې په همدې موټرو کې وي جنسي تیری کړی دی د غزنی چارواکي دا د خلکو د پیسو مالونو لوټل تاییدوي خو وایي چې د جنسي تیری د ګنګوسو او راپورونو په اړه باندې تحقیقات روان دي په دې اړه شریف الله شرافت له په بخښنې سره په دې اړه حبیب تاثیر د ازادي راډیو خبریال له غزنی یو راپور رالیږلی
په غزنی کې د کابل کندهار لوی لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلوونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له دوله ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه دغه لاره د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و عیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي خو بل لور ته له یو درې سوه څلور ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسی تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي دی وایي اټکل کیږي چې دغه میرمنې د هرات ولایت اوسیدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده
مشل دې مفصانې د اوري د شکولې دې غلاوې کړې دي د اور څخه دې یو موټر کې یو څو غنانې نه ته دې خوري راځه ته دې دغه ته یو کوټه وا چې په کې دې مولې دې چرې کړې ده نو ورته دیت کله طالبان هغه دې په څه وچ طالبان دالو نو لږه غوښنه په تخت په لري چې دې هغه خلک د نن انټرنیټ کې شنه ښه خلک وو هغه طالبان په دې باندې لږه ورته په لټه نشو چې کومې ځانې چې هغه طالبان کوم کوټه بولې
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر دیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو د ښځو د ځورونی په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحید الله جمعزاده د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه دوې بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تصیر مه وسلوالو غلو څو سې سو د سې موټر له خلکو پیسې وړي دي، په مالونه یې چور کړي دي، او شایعات خپاره دي چې ګواکې ښځو باندې جنسي تیری هم سوی ده. زموږ کشفي ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي څه پېښ شوي او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوې سوي دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غواږیست. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د مصالحې علي شورا وایي چې د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې کیږي. د پیژندل سوي شاعر، لیکوال او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د لوی اختر په اوله ورځ د سختو ټپونو له کبله په جرمني کې سا ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته تللې ده. او د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی.
ازادي راډیو ته غواګیست په 12:00 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوو. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې به اول ورزو هلمند ته، هلته به د کیلې د کار او باغداري په اړه تاسو ته راپور ولرو. بیا به د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام همدارنګه د ګوړې اچار تفریح خپرونه تاسو ته خپره کړو. ورزو پیل هلمند کوو. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره کیلې حاصل ورکړی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کیلې بوټو وده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې وده او حاصل کوي که نه نور تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسیدلی، آیا کیله کیدای شي د هغه بوټي بدل شي چې حکومت یې د مخنیوي دپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم ته ورغلی وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر راځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه تفصیل دای اورو.
پر شاوخوا یې اوبه ولاړې دي. ما ته د زرغونو ونو د لویو لویو پاڼو په منځ کې لږ اوږدې زرغونې دانې د لشکرګاه په بازار کې د تختو په وړو وړو کرټونو کې پرتې نیمې جړی کلی را یاد
ډیر دی پختیا دغه علمی لیاز
څو دی څو ساده دی
تقریبا څو سوي دي صورت ګوري
د لشکرګاډوان د بولان پتا کاتی فارم کې د هلمند د کرهنې او مالداري د ریاست یو مسؤل هغه کسان ته معلومات ورکوي چې د کلی د ونو د سیل د پاره د بیلابیلو سیمو څخه راځي.
و مګر د سړي اوس نه بیا دا خبره چې دا اړخ فرادي میوه ورکړه اوس بیا دا اړخ وسنګ ولس چې اوس مثلا
په منظم لین کې د کرلسو 15 ونو څخه دروي بارني ولې دي، ځکه نو د هلمند د کرهنې په برخه کې د هر چا پر خوله په خاص ډول خواله رسنوي کې هم دا یو خبره ده چې په هلمند کې کیلې حاصل ورکړي. د نادالی ولسوالۍ د شنه کلی څخه د لشکرګاه تحقیقاتي فارم ته راغلی جاناغا د کیلې پر هرې ونې شاوخوا راګرځي، درنې پاڼې پورته کوي او د کیلې د ګل او حاصل نه خوند اخلي. د ازادي راډیو ته ول غواړم په خپل کلی کې د کیلې باغ جوړ کړم.
زه دا کیلې لپاره غنیم راکې کیلې ګورم. د نادالی ولسوالۍ سره غلم جناغان میژم تواشه مزه غواړم چې دا کیله یوسمه کیله خپل پروتین کې وکړم تواشه دا لپاره غلم دا شخوندور کیله ده. به دا سړی و کی ملا دغه چې دا کیله وکړي تواوره ده نو زه دا لپاره هم سړی تر دا کیله وګورستم کیله ده امره به خپل ته ملا و چې دا کیله داس کیله کی تواشه مزه برکره دا کیله یوسمه دا دغه بوټي خراب یو کړم په کومه کې بار بیا تجربه کوم څنګه شمنه
هلمند ته چې ټول کېلې د پاکستان او عربي هیوادونو راځي یوازې عام خلک د دې ځای کېلو نه دی حیران کړي بلکې د هلمند د کرهنې د ریاست د بولان په تحقیقاتي فارم کې محقق او پلټونکو عبدالمنان اميري وایي د کېلې وده او حاصل دواړه حیرانوونکي دي. د ازادي راډیو ټول لا هم معلومه نه ده چې د دې ولایت په ټوله خاوره کې وده کوي او که څنګه
موهید فرقی ار موهید اوس نه داله او لشکرګا بیرته په عین حال کې فرقی کله چې موږ د توافق په حساب وایو یو نسبی توافق دا اوس فعلاً د کېلې په هلمند کې شوولې دي. یعنی دا توافق دی چې دای د خپل هغه د ژوند دوران یعنی سر ته ورسوي تر دې اندازې پورې چې اوس کېله کړی ده. نو دا د کېلې درزنونه موږ وینو چې یعنی یو اندازه درزنونه یې کړي دي، خو یو خبره دا ده چې دا نالم نوی دی او د دې د روزنې سره هم موږ هغه کافي اندازه کارم نه دی کړی چې اوس مثلا څنګه کم چې یو باغ روزل کیږي چې هغه باید د یخ څخه څونده وساتل شي او د ګرمۍ په درجه کې سره کم وساتل شي، آبیاري سیستم خو بیا هم چې موږ هغه څونده پوهه لرو هغه هم خپل ورسره کار کړی دی، خو دا بیا هم نتیجه ویني تقریبا مثبت ده.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین او دولتي چارواکي کلونه کیږي چې د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې یو ښه بدیل وړاندې کړي. دا یوازې کله نه ده چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین د کوکنارو په مقابل کې د ښه بدیل په نوم هلمند کړي دي، بلکې انجه، زعفران، پوڅکۍ او الویرا هم ازمول سوي نباتات چې د چارواکو په خبره ښه نتیجه یې ورکړی ده او د کوکنارو په ضد د یو بل بدیل په نوم یې کروندګرو ته وړاندې کړي دي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
نیما نړۍ
خسر به میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار لاس پورې کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري؟
هغه خلک چې ناروغی لري، سادیزم ناروغی لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغې د فکر خلاف څرګندونې خپروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1038 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
دا هغه پوښتنه دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. دا خبرونه بګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تر توډاندې کوم، خو اوس به راپور له بګمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې ورستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسي لري، خو لکه څنګه چې خزی په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، خو دا ډول تاوتریخوالي دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثره نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه پل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریا بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی چیرې ده هم ل دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغې په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي.
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریا بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې تاسو وینئ چې شل پنځه نه اضافه اکاونټونه راځي. چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي. متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي څو پورې چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جاګلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپریږي چې د هغې له فکر نه کاملاً خلاف دی. نیازی په دې اړه زیاتوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. هماغه و چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. هماغه و چې زما د پاره ډېر زیاتې ستونزې راولاړې کړې. زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پر توهین وشو خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا په خپلو اکاونټونو خپرول چې زالته کاندید هم ما خلکو ډول خبرګونو خود چې دا زما لپاره ډیره ستونزمنه و او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما وو هغه نه به زه بار بار لایف راتلم او خلکو ته به پوسټونه کول چې زم دغه یو اکاونټ لرم دا جالي دي دا زما پر ضد کارول کیږي حریفان دي. نور خو هغه چې د تعلیم او شعور کچې لوړه ول هغه پویدل
په ټولنیزو رسنیو کې د خزو زورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعال خزي له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. شکریا چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوي و. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه خو هغه بد خاطرې تل په یاد پاتې ده. شکریا زیاتوي.
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته زما استادانو ته او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنې کېدې شعرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پورې کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري. دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو په وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند کغه په خاله رسنې کې کې د اکاونټ جوړولو په ډول کې په هر ډول څو انګیزه دلایل لري. اول خپل د خزو د ضعف ټکی دی. یعنی خزو دا خلکو ته ویل دي دا کورنۍ هم ورته ویل خپل خزو مرته ویل چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده او کله چې موږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځوریږو بس عکس العمل خیو یا حساسیت خیو. د خپل دی د لامل کیږي چې خلک دغه د زفت کی په وسیل په شکل واخلي او خځې په وزوري. بل فکری او ځینی زفت ده. یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکری او ځینی اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دی رسیدلی چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی خزه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. خزه له خزو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. خزه معمولا چل داس قضایو سره مخامخ کې کورنۍ حمایت نه کوي. کورنۍ مراجعه غوي ملامتي حسادت غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لاملي
اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو ځورول نه لذت اخلي خوند اخلي او دا ناروغي ولري په دغه کار معمولا لاس پوره کوي
د خوځو ځورول او له خوځو سره تاوتریخواله کپه هر بڼوي جرم بلل کیږي او په وړاندې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې ل مخې تورن کس په جزا محکومیږي خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی دا به د یو حقوقي کارپو په هندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی هغه څوک چې د چا اک د چا تصویر ژغ د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشي نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي د جزایی کوډ د اتشپیتمه ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دې ته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي زموږ همکاري وګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت لواین سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایست چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابراتو وزارت لخوا تر کومي شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي
بله نور جانې مننه تاسو نه بالکل په وزارت مخابرات کې د سې یو ډپارټمنټ شته ده چې سایبر سکیورټی نوميږي نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم ده دا پیدا کو خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري فورمه تای مراحل کیږي بیا غیر نه پاس شاکی چې کم کس ده یا کم کس شک کړی ده چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی ده یا دغه نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سکیورټی د نور سیو شاخه ده چې افغانستان کې خوشبختانه شته ده همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم ده انډیا ته لیږو انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی ده په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی ده دا پیدا کیږي بیا مونږ ته راپور ورکوي کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلی قضایی یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده البته دینه مخکې چې مونږ قضایی او دغه تلار شو امغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده اوس که تاسو کولی شي عدلی قضایی تلار شي او که دغه راپور یعنی هم دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې هم دې سره قناعت وکي بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کو مننه سب
مننه ښاغلی منصور
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وا تر بیا د خدای پامان
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکه
مهمانه جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګو اوریدونکو سلام. خبره دې ته ورسیده چې بندیان خپل ځان آزادوي او له بندیخانه تښتي، خو د ځینو آزادولو ته لوی جرګه غوښتل کیږي. او سړی حیران پاتې سي چې دا څه روان دي. د خبرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوې له یوې کیسې خبرو.
د اختر میلمانه خو به لا نه وي پاتې.
شرم دی، نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې پرونی وډله نه و راغلي؟ ویل یې چې لا اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تیر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
و له اختره هم ډیریږي، کمه خو مو رانه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم. ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې و پیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو له اختره هم پاتې ده، او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چیرته یې کیږدم؟
دغلته دې د پلار په مخ کې کیږده.
اوهو، دا خو ښه ډیره ده. که خرابه نه شي آینده نوروزی مو هم کیږي.
نوروزی یې څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
والله دا دې هم ښه خبره وکړه.
ته څو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نهه جیبه به مې راوړې وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې او ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې!
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ دی چې د واسکټ جیبونه راباندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ، ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو، د چا لورې؟
پلاره، ډیره ده، لږې خرڅونه.
نه لورې، ډېرې خبرې مو په مخ کې دي. ښه، اوس دا ووایه چې څنګه مو راپټوله.
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله.
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت، نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول.
مونږ هم همداسې کول، خو که به د کور میرمن ونه وتله، نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه، او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله. چاشک هم راباندې ونه کړ.
لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه م وخوړه.
او څو رنگا رنگ لنډې مو اورئ.
سبا مې بیا کډه باریږي، دا نوی کور ته پی شکل کوم کړم. دا نوی کور ته پی شکل کوم کړم.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ.
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي، پنن سبا چې د کارونه زنډوما. پنن سبا چې د کارونه زنډوما.
بار با بنگ با بینگ بینگ.
د ماو تا چې پی واده وا، هغه ځای تېره ورځ زار خور چور کړی و نه. هغه ځای تېره ورځ زار خور چور کړی و نه.
بنگ با بنگ با بینگ بینگ.
د کمپاینونو یار دې زه وم، وای 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 وای. مشاورین دې ځان ته نور نیولې دي نه. مشاورین ده زان تنور نیول دینا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
داخری مصر ده داوی ده مامورینو بی زیاد نشی ماشونا ده مامورینو بی زیاد نشی ماشونا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
یو ده بلاور پسیوی د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه
بنگ با بم با بنگ بین
او د خبرونه په پای کې مو د دوړو او ګردونو له مسول سره مرکه درته کړې ده کې واوري لډیرو رازونو به خبر شي
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې
زه خټپاخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول
د دوړو او ګردونو د چارو مسول
هو ولې په تعجب کې شوې
یعنی چې په خار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت د تا دی
د پیدا کولو نه د ور کولو مسولیت یې زما دی
پونه شوم
چې د خارونو دوړې او ګردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو
آیا دا به امکان ولري
ولې نه چې خ پرېمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د خار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقی جارو یې خپل خېټه ته واچوي
داسې ماشینونه سته
ولې بنې وي حتمان شته
صاحب ته لیدلې دي
نه ما نه لیدلې خو باور لرم چې وي به ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي
نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ
تر هغو به ماسکونه اغوندو د موټر شیشې به نه کته کوو او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نوازوو
دا خو به تاسې کوئ دغه غریب ښاریان به څه کوي
د هغوی سږي ورسره اموخته دي معافیت یې ورسره حاصل کړی دی زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي
ولې
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي
په دې کار کې هم شک نشته خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ
دا څه وایې مطالعه کوو ریسرچ کوو په فیسبوک کې لګیا یو مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو
په میټینګونو کې په څه شی غږېږئ
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو نو څه به کوو یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه
نه د دوړو همدا یو ریاست دی خو له دې سره موازي د دودونو ریاست د خټو او چکړو ریاست د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو دودونو خټو خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه
هو ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي او هر یوه په یو نه یوه کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی نو که یې نور څه نه دي کړي دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي او همدغه کار د دوړو خټو خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ
ورک دې شي دا ماش د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی بیرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعالوو
Oh, my God.
دغه خبرونه ننګار ناشنا برابر کړي وا او برخه خستون کیوه صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ او یاسمین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 یو اویا کندهار 2 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 4.